آمریکا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د فرخنده د قتل په ارتباط په څلورو کسانو باندې د مرګ سزا راختلې ده. د افغانستان د بیا ودانولو لپاره د امریکا عمومي مفتش د هغه هیواد د ملي پوځ د عسکرو او پولیسو د شمیر په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته رسېدلی دی. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نوي کال د ساور د میشتي اولسمه ده چې د 2015 کال د مې د میشتي اومه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ یوه مرکه لرو او د امریکا ژغ سر مقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو اورو. په افغانستان کې یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په هغو څلورو تنو باندې د مرګ سزاګانې رایستلې دي چې د مارچ په میاشت کې د یوې 28 کلنې ښځې په ډله ییزې وژلو تورن دي. دغه څلور کسه د هغو 29 تنو په ډله کې دي چې د دغې حملې په ارتباط محاکمه سوي دي. په دې ډله کې 19 پولیسان هم شامل دي چې دا تورونه پر لګېدلي دي چې د دې حملې مخه یې ونه نیوله یا دا چې هغوی خپله په دې حمله کې برخه درلوده. محکمې دغه راز په اتو تنو باندې هم الزامونه ولګول او په هر یوه باندې یې د 14 کالو بند سزا راوایستله. د غلطو تورونو له کبله چې په دغې ښځې باندې چې فرخونده نومېده ولګېدل او هغه دا چې هغې د قرآن مجید سپکاوی کړی دی. د مارچ د میاشتې په 19 د کابل د ښار په مرکز کې په هغې باندې دغه قاتلانه حمله وسوه. هغه ویډیو چې د دې حملې په صحنه کې ثبت سوې ښیي چې خلک فرخونده وهي، تر موټر یې لاندې کوي او مړې ته یې اور اچوي او د کابل سند ته یې غورځوي. د هغې قتل په افغانستان کې د خلکو مظاهرې او احتجاجونه راوپارول او په نورو ملکونو کې یې هم خلک په قهر او غوسه کړل او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او ملګرو ملتونو دا حمله وغندله.
په افغانستان کې د امریکا د حکومت د آبادۍ د پروژو د لګښتونو د څارنې د دفتر یوه لوړ پوړي مامور خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې تر اوسه لا په دې اړه هیڅ ډول دقیق معلومات نشته چې د افغانستان په ملي پوځ او پولیسو کې دا وخت څومره کسان وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د امریکا عمومي مفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې په یوه وینا کې وویل چې په دې باب د سمې شمیرنې د نه موجودیت له کبله د افغانستان پوځي قومندانان او د هغوی سره ملګري د امریکا نظامي سلاحکاران د ملي پوځ او پولیسو د اصل توان او کمزوري په اړه سمه پریکړه کولای نسي. جانسوب کو چې ډېرې پلټنې کړي دي او کوشش کوي چې اصل واقعیت معلوم کړي، په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پوځي کمزورتیا او ناکامیو غیر یقیني حالاتو په لوړه کچه د رشوتخوریو او خیانت په باب سم معلومات نه دي موجود او نه د هغو څه د پاسه 30 میلیارد ډالرو د لګښتونو په اړه معلومات شته چې امریکا یې د افغانستان د بیا ودانولو لپاره تعهد کړی و.
یو نوی رپورت چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دی وایي چې د 2014 کال تر پایه پورې په جنوبي آسیا کې د تشدد او جګړو له امله تر 4 میلیونو زیات ملکي وګړي بې ځای سوي دي. په سلو کې 46 پاکستانیان دي چې د پوځ د عملیاتو په وجه بې کوره سوي دي. د جنګ او جګړو په دوران کې په داخل کې د بې کوره سوو وګړو د څارنې په نوم په جنیو کې د ناروې یوه نړیواله موسسه IDMC چې په دې اړه یې پلټنې کړې دي. په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې پروسه شکال په جګړو او نظامی عملیاتو کې د بې ځایه سوو کسانو شمیر 1,640,000 او 900,000 ته ورسېد. دغه موسسه وایي چې دا شمیر اوس 1.9 میلیونه ته رسېدلی دی. دا رپورټ وایي چې په 2013 کال کې تقریبا 1,640,000 خلک د نظامی عملیاتو له امله بې کوره سول، چې اکثره یې د خیبر پښتونخوا، د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسیو اوسیدونکي دي. د پاکستان پوز د افغانستان د پولیس سره څرمه د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیات کوي، چې په پراخه پیمانه یې په قبایلي علاقو کې خلک بې کوره کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسیدلی او ویل دي چې دای به دا پیشنهاد وکړي چې په یمن کې دي په حوثی شیعه یاغانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې د بشري ملحوظاتو په وجه وقفه راسي. هغه وویل چې موږ د ټولو خواو څخه او د هر چا څخه چې په دې جګړو کې شامل دي غوښتل چې د بشري قانون مراعات وکړي او ټولې هڅې دې په کار واچوي چې ملکیان د جګړې د اور څخه ګوښه وساتل سي او همداراز دي بشري مرستو ته موقع برابر سي چې خلکو ته ورسول سي. کری به د سعودي عربستان د مشرانو او د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي سره وګوري. د یمن دغه جمهور رئیس د ځان ساتنې لپاره سعودي عربستان ته تښتېدلی دی. د سعودي عربستان چارواکو ویل دي چې دوی په هوایی حملو کې او په حوثی یاغیانو باندې په نورو نظامی عملیاتو کې د یوې وقفې د راوستلو په اړه فکر کوي. د بشري مرستو کارکوونکو شکایت کړی دی چې په دې اوسنیو شرایطو کې دا دوی ته ډېر ګرانه ده چې د یمن ملکي وګړو ته خوراکي مواد او د مرستو نور شیان ورسوي. کری وویل چې دا وقفه باید په داسې ډول دوام وکړي چې یوې خواته له اجازه ورنه کړ سي چې زیاتې سیمې ونیسي یا په هغوی باندې حملې وکړي چې په موقتي توګه یې خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي.
د امریکا د دفاع چارواکو ویلي دي چې د امریکا د سمندري قواوو جنگي کشتۍ به نور د هورموز په ابنا کې د امریکایي او برتانوي تجارتي بیړیو بدرګه ونه کړي. د پندګان یو نتاق ډګروال ستيف وارن وویل چې د دغو تجارتي کشتیو د بدرګه کولو حکم د تیرې سې شنبې تر ورځې پورې نافذ وو او اوس هغه ختم شوی دی. جنگي کشتیو د تیرې پنج شنبې د ورځې را په دې خوا دوه ورځې وروسته له هغه د تجارتي کشتیو بدرګه کول پیل کړل چې د ایران د سمندري قواوو کشتیو هغه بار وړونکي کشتی او د هغې کارکوونکي ونیول چې د مارشال د ټاپوګانو بیرغ یې درلود. وارن وویل چې د امریکا جنگي کشتۍ به په سیمه کې پاتې وي او د مرستې هرې غوښتنې ته به جواب ووایي. ایران په 2011 کال کې ګواښ کړی و چې هغه به د هرمز ابنا د سختو نړیوالو بندیزونو په مقابل کې د عکس العمل څرګندولو په توګه بند کړي. د ایران د دې ګواښ په جواب کې واشنگټن خبرداری ورکړ چې امریکایي قواوې به د کشتیو د لارو د خلاص ساتلو لپاره قوا استعمال کړي.
د کینیا په شمال ویدیس کې د څارویو غلو او د اړمارانو په یو کلی باندې پټه حمله کړې. لښتلر څلور پنځوس کسه یې وژلي او په سلګونو څاروي یې تښتولې دي. د سیمې د سره صلیب چارواکو ویلي چې په دې حمله کې تقریبا 350 تنه هم د خپلو کورونو څخه ایستل سوي دي. پولیس وویل چې دا حملې د دوشنبې په ورځ هغه وخت پیل شوې چې وسلوالو د اړمارانو د ترکانا د قبیلې په یو کلی باندې چاپه وروړه، اووه کسه یې ووژل او څاروي یې غلا کړل. د ترکانا وسلوالو هم په مقابل کې دزی وکړي. د ختیځ افریقا د وچو دشتو دشتونو او مزکو په څرځایونو کې د څارویو په سر شخړې او جګړې عام دي او کارپوهان وایي چې په دې وختونو کې دا جګړې ځکه سختې او مرګانې سوي دي چې قبیلوي خلکو د نیزو او غشو د استعمالولو څخه د ټوپکو استعمالولو ته مخه کړې ده.
د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون او مخالف مشر اډ میلیبند مخکې لدې چې نن د پنځم په ورځ په هغه هیواد کې پارلماني انتخابات پیل سي، د خلکو څخه د رای اخیستو غوښتنې پیل کړي دي. د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو څخه ښکاري چې د انتخاباتو نتیجې به یو بل ته ډیر نږدې وي. د دغه سرویګانو څخه پرون د چهارشنبه په ورځ معلومه شوې ده چې د صدر اعظم کامیرون محافظه کارګون چې 30% خلکو یې ملاتړ کړی دی، د میلیبین د کارګر ترګون 1.7 دی. ویل کېږي چې د انتخاباتو نتیجې به د برتانیې په دغو دوو لویو ګوندونو کې یو ګوند دې ته مجبور کړي چې یو نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي.
او د هندي محکمې د بالیوډ د سینما پیژندلی او مشهور فلمی اکټر سلمان خان په 2002 کال کې په خپل موټر سره د څلورو کسانو د زخمی کولو او د یو کس د وژلو په جرم په 15 کالو حبس محکوم کړی دی. کله چې د ممبئی د محکمې قاضي سلمان خان ته د چهارشنبه په ورځ د بند سزا واورول نو داسې فکر کېده چې هغه به په 10 کالو حبس محکوم شي. حکومتي څارنوال پر سلمان خان باندې تور لګولی دی چې نشه وو او شراب یې څښلی وو. سلمان خان خپل موټر پر هغو 15 کسانو باندې خېجولی و چې د سړک پر غاړه بیده وه. خو 40 کلن سلمان خان د جرم د منلو څخه انکار کړی او ویلی دی چې د پیښې پر مهال یې موټر نه چلاوه. سلمان خان د تیرو 10 کالو په موده کې په تقریبا 90 فلمونو کې کار کړی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوارېدل درنو اوریدونکو اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورټه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل د کابل ابتدایي محکمه د فرخوندی د قتل په تور څلورو تنو ته د اعدام سزا او اته تنه نورې په شپاړس کلونو تنفیذي بند محکوم کړل. پاته اتلس تنه یې د اسنادو او شواهدو نشتوالي له امله بې ګناه اعلان کړل. دغه محکمه د نونسو هغو تورونو پولیسو دوسیې هم څېړلې چې د فرخوندی په وژغورلو کې یې ناغېړي کړي دي او په اړه به یې راتلونکې یکشنبه خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
و ما عدالت میخوایم. قاضی صاحب خود د میز عدالت شته، فقط صرف عدالت میخوایم، دیگه هیڅ چیز گفتنی ندارم.
دا د فرخوندی د مور غږ دی. د هغې مور غږ چې لور یې نږدې 50 ورځې مخکې یوې قهرجنې ډلې د کابل په شاهد شمشیري زیارت کې لومړی په وهلو وهلو ووژله او بیا یې د کابل په سیند کې د هغې مړي ته اور ورته کړ. د فرخوندې مور او پلار چې نن د لومړي ځل لپاره محکمې ته راغلي وو دواړو له قاضي څخه د عدالت غوښتنه کوله. د کابل لومړنۍ محکمې له پرله پسې څلورو غونډو وروسته د فرخوندې د قتل د قضیې د 9 تورنو له ډلې څلور تنو ته د اعدام، اتو تنو ته د 16 کلونو تنفیزی بن سزا واوروله او تلستنه نور یې بیگنا اعلان کړل. د کابل د درېمې حوزې د لومړنۍ محکمې رئیس صفی الله مجددي چې د شاهد شمشيري د زیارت د خادم زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر ته د اعدام سزا اوروله وویل
در قضیه قتل و سوختاندن جسد
د انجینر محمد نادر دلور فرخونده د قتل او د هغه د مړي د سوزولو په قضیه کې د جزاد قانون 369 ماده، د 28 ماده د 2 فقره او 19 ماده او د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي قانون د 28 ماده په پام کې نیولو سره تاسو هر یو په اشد مجازات یعنی د اعدام په سزا محکومه وو.
محکومین به مجازات نمودیم.
قاضی صفی الله مجددي وویل چې د محکمې پریکړه ورسته نه ده او په سزا محکوم شوی کسان د استیناف غوښتنه کولای شي. په همدې توګه د محکمې رئیس د ټولو هغو کسانو چې د فرخوندې په قتل کې لاس درلود او تر اوسه نیول شوی نه دي د عدلي تعقیب امر وکړ. د محکمې رئیس د فرخوندې د وژنې د اصلي عاملینو په توګه د پهلوان، پاچا او محمد حسن د نمونو یادونه وکړه چې لا تر اوسه نیول شوی نه دي. د محکمې د پریکړې په غبرګون د بشري حقوقو او مدني ټولنې فعالین او یو شمېر کابل میشتي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر شمس الله احمدزی چې د محکمې په غونډه کې ګډون درلود د زینو تورونو لپاره د مدافع وکیلانو پر نشټوالي ناخوخي سرګند کړه. د خزو یو شمېر فعالین بیا د محکمې د پریکړه د زینو بهرنۍ او فشارونو زیګندګنی. د خزو د حقونو فعاله او د همبستګۍ د ګوند وایاندې سیلې غفار که څه هم د چانوم وانه خیس خو ویول
چون فشارها از چهار طرف زیاد
له سلور خوف شرونه زیات دي او طبيعي خبره ده چې محکمه هم د فشارونو تر اغیز لاندې تللی ده. دا دیم اغه رښتینی عدالت چې خلق او مونږی غوړو خی تامین نشي
او ما میخایم شاید تامین نشه.
بلخوا د اجمل پونوم یو کابل میشته هم د محکمې لپریکړې خوخ نخکاری او وای په داسې حال کې چې محکمې دولسته مجرم پیژندلی دي خو هغه د فیسبوک لاره په خبرو شو ویډیوګانو کې لزګونه کسان لیدلی چې د فرخوندې په وژنه کې لاس درلود.
اورې ورکو ورته گاډي تیر کو موټر په تیر کا ډیر خراب زه راضی نه یم لکه چې
دی چې قضاوت کړي دي سلور کسان ډیر کم کسان دي
د ممتاز الله په نوم د کابل ښار بل اوسیدونکو بیا د محکمې لپاره کړی خوخ کاری
خپل جرم کړي او خپل د جرم سزا به ویني نو څوک چې جرم کړي د جرم سزا به ویني کای از موضوع هم د مجرم مولا کې ماغام کړي یا پښتنه کړي یو ورس پکې زیاتل
ټاکل شوی د کابل لمړنۍ محکمه راتلونکې یک شنبه د 1900 هغه تورونو پولیسانو په اړه هم پریکړه وکړي چې د فرخوندې په ژغورلو کې پر ناغېړي او په سمتوګه د خپل دندو له صلاحیتونو څخه په نګټي اخیستنې تورن شوی دی ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
آزادۍ رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو څخه ورده اوس په مکرې دی رپورته په جنوبی افریقا کې داسې هڅې روانې دي چې د متوسطې طبقې د تور پوستو لپاره کورونه مهیا کړي د امریکا جغ خبريال سولین هونورین په دې باب مشته دا رپورت راستولې دي
د جنوبی افریقا د سویتو په سیمه کې د هغه ملک د جوهانسبرګ د ښار ډیر نادر تورپوستي خلک ژوند کوي دلته دغه خلک په دې دلیل ژوند کوي چې اوس هم د جوهانسبرګ د نورو برخو په نسبت هلته د کورونو قیمتونه ډیر ارزان دي دلته یو اوسط کور تقریبا 15000 ډالر قیمت لري د یو مکتب د ریاضی او استاد کابیلو منګی په دې باب وایي
I was interested in to live in the complex where there is a security since I said I'm this
زه په دغه ساحه کې د ښه امنیت لکبل په ژوند خوشاله یم زه یوازیم او غواړم چې په دې ډاډ حاصل کړم کله چې زلته نیم نو زما بچي به په یو محفوظ ځای کې وي یو بل دو سلويخ کلن دمبا متمبو دو کال مخکې دلته یو کور اخیسته وو او سلته د خپل کورنۍ سره ژوند کوي هغه وایي چې د ناتال د عائلت په ویلری پرتی سیمه کې لوی شوی دی او هلته په ډیر غربت ژوند کړی دی هغه وایي کله چې د 12 کلن شو نو مور او پلار ورته د اول ځل د پر بوټان واخیستل هغه چې وس د وبو د تقسیم په یوې کمپنۍ کې کار کوي وایي چې وس هغه کولای شي چې په اوسط ډول ښه ژوند وکړي هغه وایي
Well, the future is bright. Unfortunately, there is no more land to continue in the next.
کوم ځکه چې هغه تخپل مور او پلار اولنی بوتان په 12 کلنۍ کې واخیستل هلته ډیر نادر خلک ژوند کوي. نو سړی باید د یو ښه ژوند په امید د هغه ځای نه کډ شي. د وای زدل ترغلیم او وسدل ټول مسلکی کسان ژوند کوي. د سویتو په خار کې وس تقریبا 12 میلیون خلک ژوند کوي. د پوریتا ګیلن په سیمه کې سپین پوستي کې خلک هم اوسېږي او هلته د 1990 کال راهیسې د کورونو په جوړولو لاس پور شوې ده د وای چې په دغه سیمه کې هغه خلک ژوند کوي چې کم تر کم 1200 ډالر په میاشت کې عاید لري په خپل متمبو وایي آینده روخانه ده مګر متاسفانه پراتلونکو 15 کلونو کې به دلته د کورونو د جوړولو لپاره نور ځمکه پاتې نشي زه ګومان کوم چې حتی پراتلونکو 3 کلونو کې به دا ځای ډک شي راپورونه وایي چې په سویتو کې هر ورځ د کورونو په نرخونو کې د خلکو د تقاضا لکبل زیاتوالی راځي د کورونو د جوړولو یو سوداګر جوهان ګوربلر چې دغه د پوری تاسیمې جوړ کړی وای چې دا ډیره سخت ده چې دلته د اوسط طبقې د خلکو لپاره یو کور چې د 10000 نیولې بیا تر 500000 ډالر پر قیمت لري جوړ شي مګر د دې هر څه سره سره اوس هم په جنوبی افریقا کې د اوسط طبقې تور پوستانو ته نسبت سپین پوستانو ته ډیره سخت ده چې د حکومت د قرضې د ورکولو د امتیازاتو نه استفاده وکړي ځکه چې هغه ته دا ډیره مشکله ده چې په مالی لحاظ د دغه امتیازاتو شرایط برابر کاندي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1200 شپږ نوي اف ام 3.15
ټولان خبرونه په افغانستان کې یوې محکمې پرون د چهارشنبه په ورځ په هغو څلورو تنو باندې د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې د مارچ په میاشت کې د یوې 28 کلنې ښځې په ډله ییز وژلو تورن دي په افغانستان کې د امریکا د حکومت د آبادۍ د پروژو د لګښتونو د څارنې د دفتر سیګار یو لوړ پوړي مامور خپله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې تر اوسه لا په دې اړه هیڅ قسم دقیق معلومات نه دی موجود چې د افغانستان په ملي پوځ او پولیسو کې دا مهال څومره کسان وظیفه اجرا کوي یو نوی رپورت چې پرون د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی وایي چې د 2014 کال تر پایه پورې په جنوبی آسیا کې د تشدد او جګړو له امله تر 4 میلیون زیات ملکی وګړي بې ځای شوي دي. په سلو کې 46 پاکستانیان دي چې د پوځ د عملیاتو په وجه بې کوره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسیدلی او ویلی دی چې دی به دا پیشنهاد وکړي چې په یمن کې دی په حوثی شیعه یاغانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې د بشري ملحوظاتو په وجه وقفه راسي. د امریکا د دفاع چارواکو ویلی دی چې د امریکا د سمندري قواو جنگي کشتۍ به نور د هرمز په ابنا کې د امریکایي او برتانوي تجارتي بیړیو بدرګه ونه کړي. د کینیا په شمال ویدیس کې د څارویو څلور غلو او داړمارانو په یوه کلي باندې پټ حمله کړې. لږ تر لږه 450 کسه یې وژلي او په سلګونو نور څاروي یې تښتولي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم زموږ د خبرونی مرکه. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کرکټ د سیالیو د نشر او د یو تورنمنت د نظم د پاره 15,000 ډالر ورکوي. همداراز په افغانستان کې د نجونو د کرکټ د ودې د پاره هم کار روان دی. دا خبرې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی نسیم دانش زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړی دی.
محترم نسیم دانش، د افغانستان د کرکټ بورډ چې کوم نوی جوړښت دی دغه لومړی کلنۍ غونډه وشوه، ستاسو په نظر دغه غونډه به کال په کال کیږي که منځ کې به هم ضرورت پیښیږي او کرکټ د حال احوال او د څارنې دپاره به دې باره کې خبرې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عابد صاحب، ټولو هیوادوالو ته او د اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، ستاسو په شمول باندې. بلې، دغه غونډه لومړنۍ غونډه وه د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې پکې ټول بورډ ممبران موجود وو او ټول یو پراپر یو ډېر په ښه ترتیب سره یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې ټول اپروول ورکړل شوې. دغه ضرورت تېر شو، اوس هم موږ یو ضرورت لرو چې په راتلونکي درو میاشتو کې بیا هم د جی ایم یا کلنۍ غونډه راوغواړو د بورډ ممبرانو. او دغه خوشحالي ځای دا ده چې دلته یو اکاونټیبلټي سیستم، جوابدهي سیستم شته چې د بورډ ممبران به د کرکټ بورډ څارنه کوي او دا منیجمنت او د دې پلانونو فالو اپ به کوي، پلانونه به ګوري دغه پلانونه تطبیق شوي دي او که نه. نو دا تقریبا د افغانستان په تاریخ کې خلاص تر وړنه وه د کرکټ په تاریخ کې. البته
دا چې د نړیوال کرکټ شورا د غوښتنو یو غوښتنه دا هم ده چې د افغانستان کې د نجونو یا د میرمنو کرکټ هم وده وکړي، د غونډه کې تاسو یادونه وکړه خپل څه پلان لري؟ ځکه دا خو یو غټ ضرورت دی. کنه
فلحال موږ د نړیوال شورا سره په دې باندې یو تفاهم ته رسیدلي یو چې د نجونو کرکټ په افغانستان کې ډېر امکان نه لري، ځکه زمونږ کلتور، زمونږ دلته دغه امنیتي مشکل دا نه ایجابوي چې موږ د نجونو کرکټ ته دومره روش ورکو یا دومره پرمختګ ورکو چې هغه د نړیوالو سټیج ته ورسوو او هلته دې موږ په نړیوالو میدانونو کې یا د نړیوالو سره لوبې وکړو. نو دغه مشکلات لرو، په همدې وجه باندې آی سی هم دغه خبره درک کړې ده او زمونږ سره د کیسه دغه خبره دغه یو ریکوست یا ریزلټ چې موږ کړی دی منلی ده. خو د هغې باوجود موږ د وومن کرکټ یا د میرمنو کرکټ درولی نه ده او موږ خپل کار روان کړی ده. موږ چې څومره زر وي دوی ډیولپ کړو او د دوی مهارتونه لوړ کړو نو بیا به دوی موږ انټرنیشنل کرکټ ته راوباسو. خو فلحال په دې سهولتونو کې یا په دې امکاناتو کې دوی مهارتونه لوړول مشکل کار ده.
بدلته په مطبوعاتو کې خبر راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د راتلونکو د شپږیزې ټورنمنټ د خودلو د پرمختګ لپاره 15,000 ډالر په فند ورکړي، تاسو ته یې دوی؟
بله بله، دا دې باندې موږ د امریکا سفارت سره درې ناستې شوې دي. دا اوس په تیرې دوه میاشتو کې امریکا سفارت دغه فند موږ ته منظور کړی ده. دا چې هر یوې کمپنۍ واخیستو د دې فند منیجمنت یا د براډکاسټینګ خصوصا دغه فند چې زیاتره فند دغه شو د کرکټ بورډ ته نه ورکول کېږي، دغه فند به د لایف تلویزیون باندې خودلو فند وي او سهولتونه برابرول او ورسره یو ښه ایونت جوړول یا ښه یو داسې ټورنمنټ جوړول چې د پخوا په پرتله به یې ډېر توپیر وي انشاءالله.
ورسته پښتنه مهم خبر د کرکټ د مینوال لپاره د غړ سفر د یو کم زمونه د راتلونکو لوب لپاره سشته تاسو د فعالیتونو په نتیجه کې
د څه خبرې شوې د کرکټ بورډونو سره څنګه خبرې روانه دي خو ته هغه پوری زوایم چې دغه خبرې باندې خبرې کول چې هغه بيخي مطلق کنفرم شوی نه وي خبر خې نه بولم مونږ د پاکستان سره هم خبرې روانه دي چې تقریبا 90% خبرې ورسره خلاصې دي چې په همدې کال کې مونږ د پاکستان له ملي ټیم سره یو 5 ورځې یا 3 ورځې لوبې ولرو همداشان 3 ورځې لوبې ولرو همداشان د زمبابوې سره هم خبرې روانې دي خو تر اوسه پورې مونږ نشو کولای چې هغه جزئیات ووایو چې دا به څنګه لوبې وي او کوم ځای کې به وي ځکه تر اوسه پورې شوي نه دي نو بیا ښه خبره نه وي چې مخکې نه مونږ میډیا ته ووایو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د تورستي ډلو د مهمو مشرانو په باره کې د معلوماتو د ورکولو لپاره د جایزو ورکول ازیت کړی دي چې په دې کې د هغه ډلې یو مشر هم شامل دي چې د نایجیریا په شمال کې په حکومتي مرکزونو او نورو هدفونو باندې حمله کوي چې هواد د فرقایي تاوتریخوالي کاندته اچولې دي. ابوبکر شکاو د هغه ډلې مشر دی چې په بوکو حرام او شهرت لري او مرکز یې په نایجیریا کې دی. دغه افراطی ډله غواړي چې د نایجیریا برحال حکومت راوپرځوي او داسې حکومت پر ځای جوړ کړي چې غواړي سخت اسلامي قوانین نافذ کړي. د القاعده او الشباب په شان افراطی ډلو سره ارتباط لري چې بوکو حرام یې اتاکوي کړی دی او په دې قادر کړی دی چې حمله وکړي. د دغه ډلې دوهم نمبر ان مشر شکاو په 2010 کال کې د جولای په میاشت کې ادا کړی و چې عمومي قومندان دی او د القاعده سره یې په وستون سرګند کړی و او امریکا ته ګواښونه کړی و. د 2011 کال د اگست په میاشت کې په ابو جا کې د ملګرو ملتونو په دفتر باندې د موټر بم حمله کړې و چې دا د دغه ډلې د لویدیز د ګټو په خلاف لومړی حمله و چې لک تر لګه درشتنه پکې وژل شوی و او اته تنه نور ټپیان شوی و. دغه ډلې د 2012 کال د اپریل په میاشت کې په ابو جا کې د نایجیریا د یوې ورځپاڼې په دفتر او وروسته بیا د امریکا غږ د دفتر په شمول د نورو محلي او بین المللي خپرونو دفترونو ته ګواښونه کړي وو. د په دې تازه وخت کې د هغو څه د باندې 200 جنکو د برمته کولو ادعا کړې ده چې په شیبو کې له یو ښوونځي نه تښتول شوي او د دوی د خرڅولو ګواښ هم کړی وو. شکاو دنګونه لري لاغر دی او توره څیره لري. د 1915 او 1915 کلونو ترمن د نایجیریا په اوبې کې زیږیدلې ده. د په عربي، حوسا، فولانی او کانوري ژبو خبرې کوي. د په دې شهرت لري چې مستعار نوم یې ابوبکر سکیکوا او امام ابوبکر استعمالوي. د عدالت لپاره د جایزو پروګرام تر 2 میلیون ډالرو جایزه هر هغه چا ته ورکوي چې داسې معلومات ورکړي چې د هغې له مخې د شکاو زیږې معلوم شي. امریکا وعده کړې ده چې د ټولو باور راپورټونو په باره کې به تحقیقات وکړي او د ټولو هغو کسانو هویت به پټ وساتل شي چې دغه معلومات ورکوي. که مناسب ولیدل شي نو د دې لپاره چې د معلوماتو ورکوونکي ژغورل شوي وي امریکا دې ته چمتو ده چې دوی او د دوی د کورنیو ځایونه بدل کړي. که تاسو د دغه کس په باره کې معلومات لرئ نو د امریکا تر ټولو نږدې سفارت یا قونسلګری ته ورشي یا په دې ادرس www.rewardsforjustice.net یا په دې ایمیل info@rewardsforjustice.net دات نت رپورٹ ورکې تاسو په دې نمبر آر ایف جے یو ات صفر صفر ات و و درې نه دوا و هم ټلیفون کولای شئ.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غاک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. آدرس یې www.voanews.com/editorials.
خبر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه همکاران حاضر دي، نسرین محمود عزیزي او احمدي صیب. دوی به خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.